السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د پښتو خبرونه پیل ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ په سپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې چې په دغه پروګرام کې د حکومت لخوا له خلکو سره د لاسنیوي په نوې طرحه ملي د سرخان باندې خبرې کیږي. بحث میلمانه هم رابلل شوی. وروسته زموږ همکار داود جنبش درته وړاندې کوي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیله لري چې د هرات برید به ملکی مرګ ژوبله ونه لري. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پاکستانیو په ګډون یې 1.5 طالبان وژلي، او په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مرګ ژوبله مرګ په زیاتېدو دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د هرات په هوایی برید کې ټوله مرګ ژوبله وسلوالو طالبانو ته اوښتي. اسدالله خالد په دغه برید کې د ملکیانو مرګ ژوبله تایید یا رد نه کړه، خو ویل دوی د طالبانو د مرګ ژوبله شواهد لري چې له رسنیو سره به یې شریک کړي. هرات کې چې پرون کومه پیښه شوې موږ یې فلم او انځورونه لرو. له رسنیو هیله کوم چې له دې خبرو وروسته یې خپاره کړي. موږ دا نشو ویلی چې تصویرونه مه خپروئ، ځکه چې زموږ پوځي راز دی. خپاره یې کړئ چې ولس پوه شي. هیله لرم چې ملکي مرګ ژوبله هیڅ نه وي. خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي د برید پر مهال د سیمه کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي راپورونه ورسېدلي چې په هرات کې د افغان ځواکونو په هوایی بریدونو کې د وژل شویو کسانو په ډله کې ماشومان هم شامل دي. ښاغلي خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د تاوتریخوالي دا دوام د سولې له خبرو سره مرسته نشي کولی. په ننګرهار کې ملي اردو چارواکي ادعا کوي خوږیانیو ولسوالۍ کې 1.5 طالبان وژلي چې د دوی په خبره 14 پاکستانیان دي. د 201 سیلاب قول اردو د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال محمد کریم نیازی په سیمه کې خبریالانو ته ویلي پر طالبانو یې دا برید په کیلغو کلي کې کړی.
نیروهای دفاعی امنیتی کشور یک عملی بالمقابله در مقابل
امنیتی او دفاعی ځواکونو د هیواد د دښمنانو په وړاندې ځوابي برید تر سره کړ. پایله کې 1.5 تنه وژل شول چې 14 تنه یې پاکستانیان دي. برید کې 15 طالبان ژوبل شوي او د 2 رنجرو په ګډون یې لاس موټر ویجاړ شوي. چارواکي وایي برید کې ملکیانو او امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه د دولت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. بل لورته په غزنی کې د طالبانو په برید کې 6 تنه ولسی پاڅون کوونکي وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې برید برای د قرباغ ولسوالۍ په یوه سیمه کې شوی.
زموږ 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله وکتېده چې له ډلې 6 تنه سرتیري د پاڅون کوونکو شهیدان شوي دي، 9 تنه نور یې ټپیان دي. په همدغه سیمه کې جګړه نور هم رامنځته شوې ده. د وسلوالو مخالفینو لور ته راوکتې تلفاتو پر اړوند باندې معلومات نه لرو.
ولسی پاڅون کوونکي هغه کسان دي چې د دولت په ملاتړ د خپلو سیمو د خوندیتوب لپاره وسلې اخیستي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوې ویډیویي ویناوې وراستوي. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا په روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. د دې اسامبلې 193 غړو هیوادونو پرون چهارشنبه پریکړه وکړه چې مشران دې په دې اسامبلا کې د فزیکي ګډون پر ځای خپلې ویډیوګانې ورواستوي. دا له 1945 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ شوی لومړی ځل دی چې د دې سازمان عمومي اسامبلا د نړۍ د مشرانو له ځکه حضور پراته تر سره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قنسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونه وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قنسلګری د تړلو امر کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امریکایانو د مانوي ملکیت او د خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی. د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویلي که واشنگتن د خپلې دغې پریکړې په شان نه شي چین به غچ اخیستونکی اقدام وکړي. په پیکنګ کې د امریکا پر سفارت سربیره امریکا د چین په څو لویو ښارونو کې 15 قنسلګرۍ لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا وایروس په کې په زیاتېدو دي، پرله پسې دوهمه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له امله له زرو زیاته مړینه ثبت شوې. په متحده ایالاتونو کې د می د میاشتې له وروستیو راهیسې هره ورځ وضعیت داسې نه و چې له یو زرو زیات کسان دي د کووید 19 له امله ومري. سره له دې چې د مړینو شمېر په زیاتېدو دی، خو دا شمېره له هغې چې په اپریل میاشت کې په ورځ کې په متوسط ډول شاوخوا 2000 وه کمه ده. روغتیایی متخصصین خبرداری ورکوي چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو د شمېر له زیاتوالي سره په یوه ورځ او شپه کې اوس شمېر له 6000 اوړي، او دوی وایي چې د مړینو دا کچه ممکن دوام وکړي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یوه اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل. دا موافقه به د جولای له 20مې عملي کېږي. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربان به چې که مقابل لوری یې مراعات کړي د منسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کوي، او هم د دغه تړون د نورو شرطونو د عملي کېدو لپاره لار پرانیزي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
ستړي مشي آزادی مو تل په برخه دا و جنبشم، او د آزادی چپو په بلاونی ځ خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. نن له بیوزلو افغانانو سره د خوړو لپاره د وی بلې نړیوال مرستې په برخلیک غږی کوچی والی پر مقننه او قضایه قوی اورانی شوې دي. کابل د نړیوال بانک نږدې 300 میلیون ډالری مرسته پر ملی دسترخوان هغه وګیو او بیوزلو ته کې خو چې کورونا ویروسي حالت نور هم ویجاړ کړی وو، خو د ولسی جرګې ډیرو غړو دا دسترخوان تر خپرېدو وړاندې ټول کړ، او په دې نامه چې د خیرات په ځای دې بنسټیزې پروژې جوړې شي چې په اوږده مهال کې د لوږې او بېوزلۍ غم وخوړل شي. مرستیال ولسمشر امرالله صالح احمد وکیلانو دغه دریسته په غبرګون کې ویلي چې د نړیوال بانک مرستې د لوږې سملاسي کمولو لپاره دي او بلې خواته نشي اړول کېدی. ټاکل شوی وه دغه مرسته په دوو پړاوونو کې وویشل شي چې ټولی سمبالښت به د ولسي تړون پروګرام لخوا وي چې په کلیوالو سیمو کې د پرمختیایي او رغونیزو چارو لپاره وړاندې پیل شوی دی. څوک په حق دی؟ نن د آزادۍ چپو کې پر همدې تمیږو. اوریدونکي په تېره بیا د کلیوالو سیمو نارینه او ښځینه اوریدونکي هڅوو چې خپرونې ته زنګ راوهي او موږ سره ګډون وکړي. د موضوع د سپړنې او ارزونې لپاره میلمانه هم لرو، د ولسي تړون پروګرام د عملیاتي برخې مشر صالح محمد صامت. دغه پروګرام د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا سنبالیږي. پوهنمل اجمل کاکړ د کابل پوهنتون استاد او محمد داود مایار د اقتصادي چارو شنونکي. سامد صاحب راځي پیل کې تاسو را ته همدغه دسترخوان باندې وغږیږي چې دنده رښتیا تاسو ته سپارل شوې او ټاکل شوې دا و چې په څلور دېرشو ولایتونو کې په یوه یا دوو پړاوونو کې پلی شي او دا ټول هیواد راونغاړي. لږې راوسپړئ چې څه لري.
ډېره مننه، تشکر. زه خپل سلامونه تاسو ته او نور میلمانه ته او ګران هیوادوالو ته تقدیموم. ملي دسترخوان یو بل ملي ایمرجنسی پروګرام دی چې هغه د کورونا وایرس نه وروسته د افغان د دولت لخوا نړیوال ګډونوالو سره یا نړیوال پارتنر سره اغوی دغه مسله شریکه که تاسو پوهیږئ چې د کورونا نه تنها په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او اجتماعي ته سخت ضربه رسولی، بلکې افغانستان هم د هغه ملکونو د جملې نه ده. نو د دې لپاره چې موږ د دغه خلکو لاسنیوی وکړو، او دغه خلک خصوصا هغه خلک چې اغوی په لرې ساحو کې په افغانستان کې دوی ژوند کوي، اغوی ته خدمات ورسیږي، نو دغه پروګرام ډیزاین شو. دغه پروګرام په دوو برخو کې تطبیق کیږي، یا دوو پکیجو کې تطبیق کیږي. یو هغه پکیج دی چې هغه ولسی تړون درې کاله مخکې په هغه ولسوالیو کې خپل کار شروع کړی چې هغه په څلور دېرش ولسوالیو کې دی، یو څلور دېرش په څلور دېرش ولایتونو کې دی، یو څلور دېرش ولسوالیو کې ده، او 2800 څلور نوي کلیوال شوراګانو د لارې نه ده تطبیق کیږي. د دې دغه پیسو په چې دا پیسو چاته رسیدي تقریبا 1.5 میلیونه کورنۍ ته دا ګټه رسی، او همدارنګه 90% د هر کلی وګړي ته د غذا تقسیمیږي.
یعنی تاسو لوبیا، وړی، وریجې، غنم یا وړه دا د یو بستې په توګه آماده کوي او خلکو ته ویشي، دغه څنګه بیلیږي چې مثلا 90% 10% نور یعنی اړتیا نه ورته لري، او دغه 90% څنګه مومي؟
او بله، دغه پکیج یا دغه بسته چې کلیوال ته ورکول کیږي په هغه کې وړو ده، وریزې ده، لوبیا نه خود ده، غوړی ده او صابون ده. لکه مونږ هغه بالکل د هر کورنۍ ته تقسیمیږي. د دې بیلولو لپاره زه غواړم چې تاسو ته د سې شارټ یا لیک بیکګراوند درکوم. هغه دا دی، تاسو ته پته ده چې جلال آباد رئیس جمهور په خپل ویلو چې کلیوال په خپل د برنامه تطبیقی او دولت د سارانه کوي او نړیوالي جامعې د هغه سپورټ کوي. نو د دې لپاره موږ چې کله شوراګان جوړو په کلیوالو شوراګان کې مخکې د شورا د جوړول نه موږ د فقر تحلیل کوو. د فقر تحلیل دا معنی چې ټول کلیوال یو بل سره راضي، البته یو څه شاخصونه یا انډیکیټرونه وي چې هغه په خپل هغه ته نمره ورکوي چې ستاسو په کمیونټي کې او کلی کې اگر پیسادار سوق ده یا بڑای سوق ده، درمیانه جوان والا سوق ده، غریب سوق ده او ډیر غریب سوق ده، چې زمونږ دی غریبونه هدف داري چې هغه هغه خلک دی چې هغه دی کار قوت لري، یعنی هغه مزدورکاری کوي شي، هغه خار ته تلی شي، هغه بل ولایت ته تلی شي، هغه یو بل ملک ته تلی شي.
سامد صاحب، ارخونه ډیر دی که ستاسو اجازه ده چې په یو ځل وغږیږو، بیا به لکس پاوریدونکو باندې درون شي، هغه به پوښتنې لري، تاسو به پړاو په پړاو ورته تشریح کړئ. که اجازه یې، کاکړ صاحب را سره دوی د پانتون استاد دی او را سره ملګری دی، د دوی نه غواړم پوښتم چې تاسو اشاره وکړه چې دا پکیجونه دي او دا ډول مرستې مخکې وي. کاکر صاحب، د ډوډۍ د ویش یو پروګرام د کورونا لخبرېدو سره یو ځای راغې، او اټکل دا و چې یو څه به د خلکو ژوند آسان کړي، خو سم لاسي ورسره د فساد تورونه ملګري شول، چا غنم غلا کړل، یې وړل، چا ډوډۍ پټې کړې، او د ولسي جرګې یو اعتراض هم ظاهرا دا و چې دا پروګرام یې رداوه، چې دې کې هم د فساد دغه سی یو احتمال شته. فکر کوي په هغه پروګرام کې، یعنی هغه د ډوډۍ د ویش پروګرام کې، رښتیا فساد څومره و چې دا غنه یو لوست اخیستل شوی یو دې کې مخه ونیول شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول هر څه مخکې سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو، درنو ملمنو او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه کوم ستاسو له بلنې څخه. استاذ مخکلی دی چې د سوال پاتلارې شم او د خپل هغه نظر څرګند کوم. د ځواب پایس غواړم چې البته د دولت مهمې دندې چې په اساسي قانون کې ورته تعریف شوي دي، ډېر لنډ کتنه او یادونه ورته وکړم.
که ممکنه وي زما پوښتنې ته لومړی ځواب ورکړي، که اړتیا شوه بیا به د دولت په وظایفو وغږیږو. مهرباني.
ښه، صحیح. اجازه راکړئ دغه یو ماده غزو د لنډ راځم اساس او په هم خپل نظر څرګندوم. په قانون اساسي کې ډېر څه نظر ویل شوی چې دولت البته د متوازن پراختیا او د ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دا یو اساسي دنده د دولت ده چې وروسته کلونو البته اوسنی دولت البته زموږ دا وښوده چې دولت البته د ملت فکر کوي او د ملت سره البته په مرسته هر اړخیز وسط کومکونه خپل مرسته البته ترسره کوي. تاسو ځواب پک لاوه کوم طرح چې مرسته البته د ډوډۍ ویش په لومړی په کابل ښار کې او بیا وروسته البته په ولایتو باندې لاړ. دا البته یو نیټه ده چې باید ټول البته دولت سره همکار وای. په دې کې البته موږ د نشوړې چې بلې د کې خلګان نیوي په دې طرح کې ستونزې وي. دا یو ملي پروسه ده، دا یو ډیر لوړ کار دی، ستر کار دی.
زما پوښتنه دا و چې ستونزې څومره ژورې وي، یعنی د دې هغه ارزښت درلود چې عمومي ډول باندې د فساد حکم پیوشي چې دا پروګرام له سره تر پایه فاسدو.
بزنده شک کوم دا ویل شي چې په دې کې البته ډیر ګسترده او په ډیر البته نوړ فساد وشو، خو په هر حال البته کوم وګورو دا په یو نیک اقدام هم وو، ډیر خلک البته زنه مستفید هم شول. ګورې موږ په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې موږ نشو کولای چې او یو که یو برنامه د ملي په سطح باندې د بلک په سطح باندې اول وخت اجرا کیږي نو باید هیڅ نه وسنجو مشکلات نه لري بدون د شکل وخت موږ په داسې هیواد کې اسو چې فساد البته په هیڅ دی او فرهنګ البته بدل شوی دی او د دې مخنیول البته څنګه حکومت کار هم نه دی او د حکومت لپاره هم البته ډیر ستونزمن کار دی او خلک باید دولت سره مرسته وکړي او دغه مخکنی برنامه هم البته تر ډیره کچه
تاسو کوم احصایه کوم شمیرې راټولې کړې وي یا کارم په دې برخه کړې یا بل چا کړې چې معلومه شي چې مثلا دغه پیسو چې د وچه ډوډۍ د ویش لپاره بیل شوی څومره برخه کې دي شي ځای شي وي
یو بل یو په حساب مقالېون چې البته لیکل شوی وایي کېول چې سپېڅل سلن البته د دې لبدا مرغوې ما چې په شکل د اختلاف شوی دی او شاید صدیق سلن هم هغه البته د خلکو سره مرسته شوی چې هغه البته داسې ویل شو چې په هغه صدیق سلن کې داسې خلک هم وو چې هغه البته ضرورت دی کومه څه مرسته نه درلوده هغه د ژوند له لحاظ البته د چکور درلوده موټر درلوده هغه څه خلک هم پکې شامل ول
دا نو بیا یو بل سوال جوړیږي چې په افغانستان کې رښتیا د اخلاقي معیارونو څومره دي چې په دغه سخت بحراني حالاتو لکه د کورونا په خپرېدو کې هم څوک دی ته ونه ګوري چې دا څنګه گاونډې می د سبا ډوډۍ نه لري او دا ډوډۍ چې زی لرم هغه ته د حکومت مرسته پریدم چې د پژوندې پات شي ځکه زه خو خپل برخلرم دا کار حکومتي چارواکو څومره وکي یعنی د دوی ونده پکې څومره و
او پرته له شکل البته حکومتي چارواکو د خپل غدن دي چې وی هغه تر هغه د اوس کوله چې البته په لومړي مراحلو کې د مدیریت کړی خو پس البته دغه نګزر البته د کنټرول او مدیریت دی د الله تعالی او نظارت یې ونیسو کړل ځکه دا مسله دا برنامه ډیره ملي او ډیره پراخه و دوی ونیسو کړل چې البته دغه برنامه صحیح مدیریت کی نو کړای شم البته وایم چې تاسو لږ څه نه کې البته شاید چې ډیر کا فقیر طبقه تر رسیدلې د سلسله نو فشار ته شل څه نه شاید چې فقیر طبقه تر رسیدلې وسی نو په اصل کې هم زوړم دا وایم چې د کی طرح د حکومت ستونزې نه وي او هم د خپل کار نو کړو ملت به تر وخت دی کې ونده اخیستې وي د دې په مدیریت کې او د دې په نظارت کې او که بیا هم وړم تکرار وایم چې دغه برنامه البته د خلکو په وجه تطبیق کېده نو حکومت البته تر هغه ته کې تدې کې راسم نه دلته کې اختلاس او درغلي هم شي وي دي لبره مرده تر یو وخت نه د خلکو له وجه نه شي وي
مننه کاکر صاحب اوریدونکو اوریدل چې مخکې مې د معیار صاحب پوښتنه کوله چې لا په خط کې نو راغله نیک مرغه وسره سره ملګری شو بحث مو څومره تعقیب ک معیار صاحب زنه پیغام خو خبره په ملي د سرخان ده چې حکومت غواړي په لای کې ځکه چې مرسي ورته نړیوالو ادارو په تیر د نړیوال بانک نه راغلي دي ولسی جرګي وکیلان او مختلفو دلایل له دې دلینه د فساد په شک باندې اغرات کې وي د سینې چې دې کې مملکت د ډوډۍ د ویش په حساب په شکل فساد راشي ستاسو معلومات څه دي و شنون کې په توګه چې دغه تر حد ملي دسترخوان څنګه جوړ شو او پیسې ورته څنګه راغلي ځکه چې د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام خپل د حکومت وو دا هم خپل حکومت تر هکړې بیا ورسته پیسې ورته راټول کړي کنه نړیوال بانک ول چې تاسو دغه یو پروګرام جوړ کړي مایر صاحب غږ مې اوري مایر صاحب ناوري فکر کوم بس کوم ستونزه په لیکه کې بلې غږ اوري مایر صاحب پوښتنم کا اوریدلی زنه پیغام لکه چې ستونزه شته خو تاسو راته وګورئ جواب ته مسترګې پلارایم بسم الله
الرحمن
الرحیم مایر صاحب لبدا مرغه نکیږي کلک زای بدل کی ترغوبه ز بل اورید بل میلمانه پوښتنه وکم تاسو را سره و سې زای ملک بدل کی ک غاکسم شي سامت صاحب هم دغه پوښتنه تاسو ته غواړم راځي کوم چې هغه پروسیجر طرز العمل څنګه دی یعنی تاسو اول پروګرام جوړوي بیا ورته پیسې پیدا کوي کنه مرسندوی ادارې لکه نړیوال بانک په دې مورد کې مخکې پیسې ټاکي تاسو ته وایي چې په دغه شی یو لګوي
ډیر مننه تشکر خیر اوسې تاسو ته پته ده چې دغه د ملي د سرخان ډیزاین یا د طرحه لکه د نورمال پروګرام یا هغه برنامه چې هغه نورمال ډیزاین کیږي یا طرحه کیږي لکه فرق لري هغه دا ده چې البته د افغانستان دولت په خپل رئیس جمهور او د دوی
معاونین او وزارت مالیه انکشاف دهات دغه ټول دوی د سیو کانسپټ یو شارټ طرح دوی اول وازکه چې مونږ څنګه کوي شو چې دغه ولوس چې په لرو ساحو کې دوی د کورونا نه متاثر شوی دوی ته ګټه ورسو او دوی باید دغه برنامه نه ګټه واخلي. نو دا دوه طرفه یو کانسپټ او ډیزاین دا تقریبا مکمل افغان لیټ یادار شي د افغانانو د ارزښت په بنیاد باندې دا ډیزاین شوی وو او دا نړیوال جامعې ته وړاندې شو چې موږ غواړو چې دغسې یو برنامه مونږ باید ولس ته وړاندې کړو او ولس ته کومک وکړو. نو اول د افغانستان د طرفه یو طرحه جوړه شو بیا بانک جهانی ته او ایرټی د افغانستان چې کوم ډونران دی هغوی ته وړاندې شو. اگر چې پس د هغه طرحې نه ډېر بحثونه وشو، تخنیکي بحثونه، عملي بحثونه، خصوصا د شفافیت او حسابدهي مسایل طرح بحثونه و چې په هغې باندې تقریبا دوه میاشتې په هغې باندې بحث وشو، متخصصین په هغې باندې کار وکړو، د هغې نه وروسته دا یو جاین افورت ورته وایي یا دا دی چې یو مشترک طرحه وو چې دا فاینل شو او دا
یعنی ستاسو په ګډه همکاري د نړیوال بانک او حکومت په ګډه همکاري دغه پروګرام را جوړ شو. ما دوه ډوله شمیرې اوریدلې، 240 میلیونه ډالر هم یادیږي او 280 میلیونه ډالر هم یادیږي. تاسو به دقیق کړئ چې څومره پیسې درکړ شوې دي او دا څنګه پیسې دي؟ پور دی، له سود سره دی، بیرته ورکوي؟ په دې اړه راته وایست.
ډیره مننه. یو شی زه باید وضاحت وکړم، هغه دا دی چې ملي دسترخوان تنها د انکشاف دهات د برنامې مربوط نه دی. هغه ارګانای محل چې هغوی په خارو کې کار کوي او د کابل خاروالۍ، هغه هم په دې برنامه کې دخیل دی. یعنی دا معنا رئیس صاحب جمهور چې کوم ارقام اعلان کړی ده، هغه هغه ارقام دی چې په هغې کې د ارګانای محل ارقام هم شامل دی او د کابل خاروالۍ چې هغوی په کابل کې عیني موډلټي یا عیني پکیج چې مونږ په کلو کې تطبیق کوو، دوی هم په کابل کې دغه د غذا توزیع دوی لاس لاندې لري چې هغه باید توزیع شي. ولې د انکشاف دهات هغه کوم ارقام چې دی هغه زه تاسو ته وایم چې تنها انکشاف دهات غواړي چې هغه په کلو کې دا تطبیق کړي، په اول پکیج کې یا په اوله برخه کې چې مونږ د سټیزن چارټر ولسوالۍ او کلی کې تقریبا اضافه تر 12,000 کلی ده، په هغې کې تطبیق او د هغې بجت چې ده 80 میلیونه ډالر ده چې هغه مونږ باید دغه ولس ته دغه د خوراکي موادو پکیجونه ورسوو. او دویم پکیج چې ده یا دویمه برخه چې ده هغې ته مونږ ریچ وایي چې هغه نن سیسي ایریا ده، هغه ساحې ده چې درست پورې د سټیزن چارټر تر کوریج لاندې نه ده راغلی. هغه یو سلو
منظور مولسی تړون پروګرام
او بالکل نو کوم ارقام فیګر چې رئیس جمهور په افتتاحیه دغه برنامه کې اعلان کړی ده، هغه البته مجموعه د ارګانای محل د کابل خاروالۍ او د انکشاف دیات هغه فیګر.
او لاند کراته وایي دغه پیسې وړیا مرسته ده، خیرات ده، قرض ده، چه ده؟
یو مسله تاسو ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه او دا فکر کوم چې د محترمو اوریدونکو په ذهن کې دا سوال کېدای شي راشي چې دا څنګه پیسې. یو مسله دا ده چې د انکشاف اتحاد د پروژو نه یوه روپۍ هم نه ده کټ شوی. دا معنا چې انکشاف اتحاد د انکشافي پروژو یوه روپۍ هم موږ دغه ملي دسترخوان ته نه دی اړولی. هغه پروژو په خپل ځای دی، هغه د تطبیق په حالت کې دی، خلک نارمل د هغې نه ګټه اخلي. دا یوه مسله. دویمه مسله دا ده دا وړیا هغه پیسې دي چې هغه د ایرټیف یا د نړیوالو ادارو نه یا د بانک جهانی د طرفه چې هغوی د پروسه منج کوي، نو د هغوی د طرفه وړیا مرسته ده او د هغې د طرفه دولت افغانستان په خپله کېدی شي هم څه کانټریبیوشن ولري و د انکشاف دهات یوه روپۍ په د دسترخوان ملي کې د هغوی د انکشافي پروژو دلته نه دی شفت شوی چې هغه پروژه مون ودر او هغه پیسې مونږ ته لپاره تطبیق وو. دا علاوه بجټ ته علاوه کمټمنټ د هغې په بنیاد باندې دا پروژه ډیزاین شوی دی چې مونږ د پروژه د برنامه ان شاء الله لیدل سو.
مننه. البته ما لکه چې په پیل کې ول خبرې په دې برخه کې ډېرې دي او ریدون کې بم پوښتنې لري، هیله کوم چې تاسو بیا یادداشت کوي وروسته به دوی راته زنګ وایي. ځینې اوریدون کولا د مخه پیغامونه خپل راستولې دي په د واتس اپ لاره. حق دو صاحب نقیب الله له هلمند لیکلي دي چې خښو چې دا ولسی جرګې دا پروګرام رد کړ، ځکه شک ده چې وایي مستخینو ته د مرسته نه رسیدله. تازه خان سمسورم چې پیغام را لګل دی وای چې ملي دسترخان مرسته خوشاله ده چې رد شو ځکه حق حقدار ته نه رسیږي. عبدالعزیز غالب فکر کوم مرجع کړي دا هم خی که درس می تلفظ کړي په هلمند کې ولسوالی ده، وای سوال می دا ده چې دغه ډول مرسته د یو چا شخصیت څومره درنول شي، معنی دا چې کله چې خیریه مرستي کیږي د بهرنیو محصول خو او د ډوډۍ په ډول فقیرانو ته ویشل کیږي، کې د شي د ملت په توګه د افغانستان شخصیت زیانمن کی. کاکر صاحب غوښتل می تاسو راته وایي چې ښه سامد صاحب تشریح کړی چې د ملي دسترخوان لپاره پیسې له نورو پرمختیايي پروژو نه دي رابیلې شوې، دې ته خاصې پیسې موندل شوې دي. د وکیلانو یو استدلال دا و چې د دې په ځای چې کبان ورکوي چاته، یو چاته د کب نیونې چل وخی چې په خپل کبان ونیسي، په بل معنی د دې په ځای چې ډوډۍ ورکوي پروژې جوړې کوي چې د لوږې او فقر مسله په بنسټیز ډول حل شي. خو مرستیال ولسمشر ښاغلی صالح ویلي چې دا ممکنه نه ده، ځکه چې نړیوال بانک پیسې مشخص پروګرام ته ورکړي، تاسو بلې خواته نشئ اړولی. د یو کارپو په توګه ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه کوم. دغه البته سوال ته ځواب کوي دوی چې دغه مرسته چې شوه ده د انکشافي پروژې البته د غیر اختیاري په بخش کې صادقي، یعنی معنی دا چې د دولت د دې صلاحیت نه لري چې د مصرف څنګه وکړي او په کوم ځای کې وکړي او په کوم شرایطو کې. دا د دورانو په خونه شوه ده، ځکه دا یو غیر اختیاري بودجه ده. هغه البته ځای باندې کوي او هغه به دا موضوعات البته ښه ساري چې دا په کوم شکل مصرف شي او په څنګه کله چې باندې کړي معلومات مې ترلاسه کړي دي. داسې ده چې دغه 230 میلیونه ډالره چې 70 میلیونه البته په غیر باندې جنور اضافه کیږي، ځکه اداري مصارف هم لري چې مجموع کې 280 میلیونه ډالره کیږي. دا غیر اختیاري بودجه چې دولت البته په دې کې تدبیر کچه صلاحیت نه لري او د دونرانو لپاره البته دا مصرفيږي. او بل څه نه کوي شو دغه موضوع چې ځینې پیغامونه تاسو هم ولوستل، یو مطلب لري چې مور دی ولګي له حل څخه خبر ده. ګوري دغه برنامه صحیح ده چې دا به خپل ستونزې لري، دا به خپل البته مشکلات لري، او خصوصا البته په دې شرایطو کې چې موږ ژوند کوو، موږ البته دا معلومیږي چې دا یو اندازه د کې البته لاسوهنه اوسي. خو بل څه نه کوي ګوري نوې سره خلک البته د خطر د فقر تر لاندې البته دی مواجه دي، یعنی معنی دا ده چې دوی ډېر جدي ستونزې سره مواجه دي، خصوصا البته دغه کووید 19 البته راپدی پچه نړۍ هم البته داسې بحران سره او کړکیچ سره مخامخ شو، په ځانګړي توګه افغانستان هم البته په دې بحران کې داخل شو. نو دا هم باید هم وسنجو کومه البته ملي شورا د دې پریکړه البته وکړه چې باید دغه مرستې ونشي، ځکه دا حق حقدار ته نه رسیږي. نو د دې طرح څه شره دوی خوند ملت نمائندگان دي، دوی هغه نوې سلنه خلک چې د فخر تر خط لاندې ژوند کوي هغه ته څه نه راته هم لري. نو تر څنګه کده چې دوی د خپل طرح هم وړاندې کوي، زمونږ تر البته په هیڅ دی یو وګړي دا ده چې دغه مرستې البته جلا ونه وي، بلکې ملي شورا او خلک به باید لاس ورکړي دولت ته، باید مرسته ورکړي دولت سره چې وشي کړم البته دا اکثر دغه منابع او دغه کومکونه چې دوی په څه توګه مصرف شي، دوی د دې نه چې دغه برنامه مخه ونیسي. هغه نوې سلنه خلک چې هغوی البته دغه کومکو ته اړتیا لري، د هغې د رسولو لپاره باید دوی لاس ورکړي او دوی باید دولت سره مرسته وکړي.
مننه کاکر صاحب. سامد صاحب له بده مرغه د معیار صاحب ټلیفون نه وصلېږي، تاسو را سره اوسئ. اوریدونکي هم اوس کولی شي راته وغږیږي او خپل نظر ووایي. دوی ته به شمېرې لږې وروسته ووایم، اوس هم یوه خبرتیا واورئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادۍ چپو کې خبرونه اوري او موضوع مو د ملي دسترخوان په نامه د دولتي پروګرام ارزونه ده چې حکومت وایي د لوګي د کمولو لپاره د نړیوال بانک لسګونه میلیونه ډالر ورته بیل کړی دي، خو ولسی جرګې دغه پروګرام و نه معنی او له حکومت نه وغوښتل چې بیل شوی پیسې د دې په ځای چې په وچې ډوډۍ او خوراکي بستو باندې ولګوي په بنسټیزو پروژو لکه بندونو او نور مصرف کی. د غږېدو لپاره البته کوریدونکو غواړي راته وغږیږي چې زه هڅوم چې وغږیږي. په تیر بیا میرمنې په کابل کې شمیرې دادی 0 و 2 و 5 0 و 9 و 3 5 0 4 ل بهر نه د وسلې دو لپاره شمیره ده 0 0 2 0 2 1 4 5 0 1 او اسکایپ هم شته رادیو ټکه ازادي. نو لمړی اوریدونکو به وورو هله کوم چې لند وغږیږي اوریدونکو او په پیل کې خپل نوم او ځای لند وایي. اسمیره بنیو کی
السلام علیکم محترم داوود جنبی صاحب، د ډیر وخت بعد خبر تر کوم ډیر خوشاله یم او دا رقم زموږ د غریبانو رادیو ازادي رادیو ته ډیر په خیر راغلی. لنی پوښتنه مطرح کوم.
مننه خیر یو سي نوم را تاول وایس او ځای لکه چې مې ول خپل ځان معرفي کړي.
مولوی شکر الله احمد اورزګان څخه
په خیر را لې مولوی سمیر بنی اورو.
نو خیر دې یو کوم دا و چې زنه نمبر بیا دا پرته کوم دا نمبر سره وسه ته دې چې زنه نمبر په فایټ کې تاسو په تدې نه یو بری واره زه په رنګي تړم
سمدا ټول اوریدونکو زمونږ مقتدر ګران دی میرا بنی
ما خو لساس دې زه کوم لامه لسان سې په دې کې خلاص کړی دا اوس په انټرن پاتې د غریبانو پر دې کې وایم ډیر ډیر لرم چې دای نه چې دا سې د کاچکبرانو رادیو په تاسو لای خبرې کې او زموږ نمبر په دات نه لس کال نه دی رښتوی دایني چې دلته کته چې خسر غلې خدای دی ولا دایني چې د دې په تاسو راغلې او بس
مهرباني راځي په اصلي موضوع به وغږی ګستاس نظر څه دی ولسی جرګه په حق دا فکر کوي دغه پروګرام لشته غټور دی چې ولسته خوراکي بستي وو ویشل شي
د دوه مې د مقدمه د کرزی صاحب سره زموږ جګړه غوځي کرزی صاحب عبد الله دغله
ګورې مولوی صاحب هغه خو لاړ شو چې به ډیره وګدي شي بیا بیا راځي زموږ پښتنې ته جواب وایي خپل نظر یا پښتنه وایي
ول څه جرګه ډیره په حق ده یو واځ دغله د فار د کار کې زه ډیر دلایل لرم شواهد هم لرم الان کې د دې سره
دغه ډیرو دلایل نه یو راته وایي مثلا ولی فکر کوي چې کېدی شي خیانت وشي
هم دا کېږي ام دا تیرې څنګه سال دی ام دا تیرې څنګه سال دی خپل کفن نران ته ول موږ به دینه ته ولته وټ ورکې چې افغانۍ ته 12 ساعت کار کوم 12 ساعت کار زه کوم د دې چې زه غېزم په کال کې ورسته نه لرم ریکارد لرم دې په ژوند زما ستنه ولاکو کې یاد ولاکو زه د جنر ارمان لرم زه کتلې بل شي وخت دی موږ بل شي bale دی بل شي وخت دی
نو وس خو ګوره دغه بسته درته جوړه کړې ده زنه پیغام تاسو ورته اړتیا لري کنه خو کلی کور کې محتمن وږي خلک شته دا ګټور نه ده
ٹھیک چا ته نظر ته دلې نو رسید په بل پیران والی ان تر شه دلې دا پیرا بنو ول سوالانو سره جا چې وګوتب او زه د طالب نه یم د طالب سره ډیر خلاف دا چې ورونه کې چې د طالب سره مولا د طالب حکومت نه غواړم مزه چې
مولوی صاحب
یو د دې مثال د ثواب
زری راته وایي
د دې مثال د ثواب خو ته استاد دې پروګرامونه زاوړم په دې یاد کې دا یو مثال د ثواب
وی وایس
او دی نو دا کوي وای دا وای دوا په خوخه د کوزي جر نه کېدلې نو بارا دا دوانډوالانو ایو ټول ډیر فزاد بارو ټول ول چې ته د سټ کالي واغون زما سره نه واسه نو یدا څه ووتله دا څه ووتله یو څه دوه بل نر راتیرې دی بارو وخت ول چې زما سره دا چې بښنی دغه کیږي نو ته بارو څه دوه واسه هغه بښنی نه جوړه ده هغه خود نه ورته پټ کړو انا هغه چې وتراله دغه یو خچاله په سن دیو که بارو څنګه څه نه راوي که څه بارو ول چې دایمر ګری لري هم به څه زړه خود بن راوي نو دا دی خپل مرګري ستاسو یاس بي بي سي نه ثانه سم تاسو ما اوساج ثانه سم
هيله کوم تاسو په نظر وایس مننه ډیر مولوي صاحب لبعد مرغه وخت کم وی او وريدون کې ډیر وی یو وريدون کې په سکایپ باندې زنګ راوهله ده رادیو ټکه ازادي زموږ د سکایپ پته ده کنو هم غوړي زنګ راوي مې ربنيو کې
السلام علیکم جناب صاحب تاسو سلامونه ملمنو د ازادي رادیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو تفاهم نورانی نابینایم د لغمان نه د لغمان ولایت کې د نابینایانو د ټولنې مسؤل ما هغه نسوک چې د هغه سترګې نه ویني ډیر بې وزله خلک دي او مرسته ته ډیر اړتیا لري. دغه ډوډۍ چې ویشل کېده د شاروالۍ ته لاړم، ولایت مقام ته لاړم، مالا دغه ته پکې برخه ورکړي، هغه مستحق خلکو ته چا برخه ور نه کړه. یو ډوډۍ دی په 190 افغانۍ باندې حساب کړی ده، د خدای دپاره 100 روپۍ نه روپۍ ډوډۍ 190 افغانۍ باندې دا حساب شوی. دا کاملا فساد ده، کاملا هغه ده. دا یو څه پیسې چې پاتې دي دوی خو د سولې سره کېدای شي، دوی خو افغانان نور نه مني، به همدې سره دوی پیسې چې څه پاتې دي په یو نوم بل نوم دا پیسې اخلي او وړي بس ټول په تیښته دي. نو او بله خبره دا ده چې جنب صاحب چې لومړی مرستیال چې دا په دې غلا او فساد کې لاس لګي،
ګوري دغه دې خواته کلا شو، ګوري ګوري تورونه لګ عمومي یعنی خپل نظر وایلی شي، اما که په فرد باندې غږیږي بیا نو اجازه نشته، ځکه چې ښاغلی صالح نشته چې ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي. ستاسو نظر دا دی چې په تیر پروګرام کې فساد شوی او شک هم دا دی چې کېدای شي په راتلونکي کې موشي. مننه، نظر هم راغی، همدلته به پرېږدو. ډیره مننه، کور ودان، ژوندۍ وسی. بل اوریدونکو به واخلو خپل ځان لاند معرفي کوي، محترمه یا محترمي، او سوال مو مطرح کی.
السلام علیکم ورورا.
وعلیکم بخیر رالی، ځان معرفي کوي.
زه خو پښتو زبان یم، خو په پښتو کې خبر کوم چې څه غلطي وشو بخښش وکړم.
هله کوم راته وس
عبدالکریم ده د کودامن یم. مګر دا پروګرام چې اشرف غنی صاحب نیولې ده، د حقیقت دا څه چې دا پیسې پوچور کې اچي، پوچور کې په خلک کې نه وي شي، پوچور کې اچي او هغه جوانان چې په دورې ناس دي هغه ته ځای ورکړل ده، تاین کړل ده، ملي میدان فوټبال غونډه چې تاسو اوسه او هغه ول ته اوسه پوچور ته ځان تکړه کوي چې دا پیسې چیرته لاړ نشي. خلاص،
مننه کور ودان،
خبره نشته په دې کې.
مننه. تاسو هم شک لري چې کېدې شي دا پیسې هم حیف میل شي او هل شي ژوندې وسه؟ یو بل اوریدونکو به مخلو بیا به ملمنو ته نوبت ورکوم. نیو کیزان لاند معرفي کوي پختر اورم.
هغه د ګران مالی دغه ولسی جرګه د غریب د حال د څه خبره چې د غریب په کور کې چې هغه ته خوخار کنډیشن او خصوري برابر ده د یو بول د ملي در سهان پاک لوانه خبره د سي زاغه در سهان راغله لوغه خو د غټو غټو جبونو تلاړو ال د غټ غټ جبونو دي نو د غریب دنده به څه خبر شي. اوس د ولسی جرګي هغه
نو دریم لار څه فکر کوي؟ څه لارشته بله
زما چې سره دغه د سل کاسې نه تیر شو، دغه خپل موټو خپل لاسونه ربړ وو او د خپل ولست خپل همت نه کار واخلو، نه د دې سوال نه او نه د ولسی جرګې نه د خبرونه.
مننه کور ودان، ژوندې وسی اوریدونکو چې ګډون را سره وکي، یو د واتس اپ یو بل پیغام هم درته ولولم. فیض الرحمن کامران صاحب د خوست نه متعلم دی، دا وایي چې پیسې په یو بل پلمه وهل کیږي او مستحق ته نه رسیږي. سامت صاحب، دغه مجموع کې کدا د اوریدونکو د خبرو لنډیز راوخلو، د وروستي اوریدونکو نه پراته چې لبا د مرغه ما فرصت ونه کړي چې د نامو پوښتنه وکم، د دې نه پراته چې وای ولسی جرګه هم نه حق ده، د نور ټول وای چې فساد شوه دی او راتلونکي کې هم دا احتمال شته. کته سي رښتیا هم ملي دسترخان پروګرام غواړي چې په لیکي څنګه دا ډاډ خلکو ته ورکول شي چې د کې به فساد نه کیږي؟
که اجازه وي زه فقط د سي لاند د هر یو په اړه کوم تشويش چې لري په غوړې مولوي صاحب ویل چې د والي صاحبان یا د هر چا نوم چې واخه زه دغه نوم نه اخلم. مسله دا ده چې دا ملي سرخان د ډوډۍ د توزیع ډیر هغه طریقې فرق لري. هغه دا ده چې که تاسو هغه د افتتاحیه په ورځ تاسو اوریدلی او ټول وطنوال اوریدلی، رئیس جمهور وویل چې دا د ولس په لاس کې ده، ولس په خپله تطبیقي، ولس به موږ ته حساب راکوي. یعنی دا مانا چې نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب نه بل څوک کوم زورمن هغه حق لري چې کله دا توزیع شروع کیږي او د توزیع په وخت کې هغه مداخله وکړي، ځکه مونږ یو کیر پروسیجر لرو چې هغه انکشافي شوراګانې ده او د هغې د طریقه ولس په خپله دا پروسه نظارت
کوي. ښه ده، دا موضوع سامي صاحب تاسو خپل راپورته کړه. زما یوه پوښتنه اتفاقا دا وه، وروسته مې پوښتله، خو اوس چې تاسو وغږېدې همدلته پوښتم چې ولسمشر ظاهرا یو ډول ګواښ هم کړی دی چې که ولسوال داسې وکړه داسې به شي، خو له بلې خوا د لومړي مرستیال خبرو کې داسې یوه اشاره ما ولیده، لږ تر لږه قسم نه وي، تاسو به مې اصلاح کړئ، چې د دغه پروګرام تطبیق به د سیمایزو چارواکو لخوا کیږي. اصلي موضوع څه ده؟ یعنی چارواکي به ونډه لري که به نه لري؟
که اجازه را که زبا دغه یو دغه تسهیل مسئله ده، یو هماهنگی ده او یو تطبیق ده. ګوره د درې شیان خپل منځ کې ډیر فرق لري. تطبیق د ولس کار دی، ولس په خپل په کله کې د بینیفیشری یا د مستحقینو لستونه جوړي چې هغه شورا دغه پر راس کړه، ولس په خپل تصمیم نیسي چې چا ته لاړ شي او چا ته کومک لاړ نسی. یعنی معنا دا ده چې د اوله تر اخره پورې په تطبیق کې ولس 90% سهم لري. نظارت مسله ده، د نظارت په مسله کې موږ علما دخیل کړی، معلم صاحبان هم دخیل کړی ده او نور که هلته مدني جامعه وي، هر څوک حق لري او میډیا وي هغوی حق لري چې د توضیح او د تطبیق د پروسې نه دوی نظارت وکړي او دوی خپل فیډبک موږ ته راکړي. دا د تطبیق مسله. تسهیل مسله یا تخنیکی تسهیل یا تخنیکی همکاری هغه د انکشاف دهات خلاص کړه. انکشاف دهات دا معنا هغه کوم پروسیجر او پالیسی یا هغه طریقه چې د توضیح لپاره طرح شوی ده، د انکشاف دهات همکاران او کارمندان فقط کوشش کوي چې هغه پروسه مختلار شي. څوک نشي کولی چې پروسه او پروسیجر یا پالیسی یا هغه کومه طریقه چې ده هغه څوک مات کړي او د کرپشن یا د فساد زمینه هواره شي. بله مسئله دا ده چې دلته د مشکلاتو حل یا د کاردنشر یا د ملکیت مسئله ده. په هر ولایت کې ملکیت د برنامه هغه د والی صاحبانو سره ده، ځکه والی صاحبان مستقیم د رئیس جمهور نماینده ده په ولایت کې. که مشکل راځي والی صاحبان د مشکل د حل لپاره انکشاف زیات سره همکاري کوي، او که چیرې مسئله د هماهنګي وي هغه د هماهنګي کې والی صاحبان موږ سره همکاري کوي. یعنی دلته هر څوک خپل مسئولیت لري، ولی هغه مسئولیت طریقه فرق لري یا ټایپ یا هغه رقم د مسئولیت فرق لري. والی صاحبان د مسئولیت فرق لري. هغه دا دی چې والی صاحبان ملکیت لري د دغه برنامه، والی صاحبان مشکلات حلوي او والی صاحبان هماهنګي کوي. د انکشاف دهات رول دا دی چې هغوی تخنیکی تسهیل کوي، شورا سره همکاري کوي، ولس سره همکاري کوي چې دوی خپل غږ پورته کړي او دغه توضیح په صحیح طریقې سره وشي. ولی عملا توضیح چې څوک څه واخلي، څوک واخلي، څنګه واخلي، څونه واخلي او کوم لست چې جوړ شوی، تلیفون نمبرونه، د تذکرې نمبرونه په لست کړه، دا غیره څوک اضافه ونه کړی شي چې په هغه کې مداخله وکړي.
خو دغه نمبر خو یو بده سابقه افغانستان کې شته. مثلا د ټاکنو په وخت کې چې د تذکرو نمرې راټولېږي، موږ ټولو ته معلوم دي چې په څه ډول کېدل شي. یعنی څه میکانیزم شته چې دغه ډول کارونو مخه ونیول شي او سړی په نامستحق ډول دغه مرستو نه ګټه وانخلي؟
ډیر مننه تاسو ډیر ښه سوال. هغه اول وخت کې چې کله ما خبرې شروع کړلې، ما غوښتل چې دغه مسله ګوره. مونږ کله ته چې ننوځو، علاوه په دې چې مونږ شورا جوړو، هلته مونږ د کلي هغه اجتماعي او اقتصادي حالت تحلیلو. حالت تحلیلول دا معنا چې هغه زمونږ همکاران نه تحلیلوي، کمیونیټي یا هغه کلیوال په خپله تحلیلوي. مونږ حداقل 80% کلیوال راغونډو، حداقل هغوی ته وایو چې ستاسو په کلي کې پیسېدار څوک دی، چا ته وایي. هغه خپله انډیکیټر یا شاخص ورته تعینوي چې ده ته وایي موټر ولري، کور ولري، دا ټول شیان دوی پخپله وایي، موږ نه وایو ورته. بیا درمیانه خلک څوک دی چې هغه معقلا کوای شي چې کار وکړي او اولاد تحصیل وکړي، هغه صحیح خدمات ورته ورسیږي، هغوی پخپله موږ ته وایي. غریب څوک ته وایي. دغه څلور پنځه کټګوري د خلک موږ په څلور کټګوري کې خلک تقسیموو. پیسېدار څوک دی، درمیانه څوک دی، غریب څوک دی او غریبتر څوک دی. لکه مخکې ما تاسو ته وویل چې غریب هغه چا ته وایي چې هغه د کار قوت لري. دوه درې کسه ځوانان د ده په کور کې ده، هغه تلی شي مزدورکاري کوی شي، دننه په کلی کې، بیرون د کلی نه ولایت ته تلی شي، هغه یو څه درآمد لري. ولی هغه فقیرتر هغه خلک دی چې هغوی یا بیوه ښځه ده، یا معیوب دی، یا معتاد دی، یا ډېر سپینګیری کس ته چې هغه ډېر ماشومان لري. نو هغه سړی چې هغه د کار قوت لري، هغه خو وکړی شي چې کار وکړي. کرونا نه وروسته زه ورلنک ورکوم. کرونا سره اغه خلک، کورونا خو ټول خلک متاثر کړی دی. موږ تاسو ټول پوهیږئ چې کورونا په ټوله دنیا کې ټول خلک متاثر کړ، اقتصاد ته، د دنیا اقتصاد ته ضربه ورسوه. ولی اغه خلک چې هغه بیواده، هغه مایوب دی، هغه څه وکړي؟ سره د کورونا راغی هغه کوم کس چې هغه سره کومک کو هغه کومکونه باندې شو شخصي یا دغه نو دغه برنامه ملي دسترخوان ځکه ډیزاین شوی دی چې دغه ملي دسترخوان وکړی شي هغه خلک چې په بحران کې دي تاسو ته پته ده چې
نه بې له شکه سامع صاحب چې باسي وازل تاسو سره ونغځيږي ځکه چې کاکر صاحب منتظر بې له شکه چې نه یوازې په افغانستان کې په ډیرو هیوادونو کې کورونا ځپنی کړی دي خلک یې اړ کړی دي سترو اقتصادونو لکه ویډیوزو اقتصادونو هم پروګرامونه جوړ کړ خپل وګړو ته کومکونه وړاندې کړي کې شک نشته چې کومک ته اړتیا ده پښتنه داده چې څنګه د فساد مخاوني ورشي ځکه افغانستان کې لبد مرغ د فساد کچ ډیر لوړه ده حتی په ډوډۍ کې غلا وشو نه پیګم اوریدونکو پښتنه د لغمان نتاس یاداش کړ کنه چې یو ډوډۍ و چې ډوډۍ حکومت په یو سل یو نوی افغانوي حساب شو په داسې حال کې چې لس افغاني کېږي دغه ډول کارونه شوی څومره سم ده زه نشم پویدلې خو تاسو کولای شي چې هغه اوریدونکو ته په جواب کې لک څه دا تشریح کړي چې دا ځل کدا پروګرام عملی کېږي کم معیارونه شته چې د فساد د دراتګ مخاوني سي
مونږ تاسو دا چې د کلی په منځ کې یا هغه کلیوال یو خدای چې بس ټول کلیوال داخل دی دغه د توزیع د سلیکشن د ټولو مسایلو دا یو دا چې کله یو شی د توا کسانو د لاس اوزی هغه پبلک توزی یا عمومي ولست توزی په هغه کې د فساد کچه ډیر کمیږي یعنی معنا دا چې ټول خلک التوی دغه توزیع کې ټول خلک کویږي چې یقینا دا سره چې لسیو دی دا غریب دی کنه دی ځکه د ډوډۍ مسله غونډې نه دی چې زه نه غواړم چې په هغه باندې کومنت ورکوم هغه بشاروالي په هیڅ کومنت ورکې و زمونږ ستراتیژي یا زمونږ هغه طرح هدا دی چې دغه توزیع باید په عمومي محضر کې وشي چې ټول خلک پوه شي چې دا سونه او چاته لاړه دا یو مسله بل مسله دا ده چې موږ علماء کرام داخل کړی ده او په شورا کې یو فرعي کمیټه جوړه ده چې هغه ته موږ د کلی په ساته د ارزیابي کمیټه یا د مانیټورینګ کمیټه ورته وایو هغه هر دقیقه دغه توزیع هغه مانیټورینګ کوي دویمه مسله دا ده چې موږ جامع مدني چې په هر ساحه کې موجود موږ هغه داخله وو هغه د باید داخل شي او هغه زموږ د پروسې نظارت وکړي ارزونه وکړي او هغه د موږ ته خپل فیدبیک یا خپل هغه کوم کمنټ لري هغه موږ ته په وخت وایي بل مسله دا ده چې دلته موږ د میډیا سره ډیر زیات کار کړی دا موږ غواړو چې میډیا په هر کلی کې په هر بخش دغه توزیع کې دوی موږ سره باید برخه ولري میډیا هلته موجود وي دا پروسه دوی نظارت کړي او دا میډیا باید خپل رپورټ ولس سره شریک کړي چې آیا دغه پروسه څونه
او دغه خبرونه دا وسی چې وړاندې کوو هم یو مخ او یو هدف هم دغه چې خلک خبر شي چې دغه پروګرامونه طرح شوی چې د اګاهي پیدا کی او ستاسو ګډون د همدې منزور لپاره هم ده سامي صاحب مننه تشریحات کافی راغله کې اجازه اوس په کاکر صاحب نه پښتنه وکم اوریدونکو ته وایم چې معیار صاحب هم ملمو اقتصادي کارپول به د مرغه ټلیفوني وصل نشو کاکر صاحب مرستي البته بيوازلو ته په ځای کار دی کی څوک شک نه لري خو دا چې څنګه فساد پکې ونی شي او مخه ونی ول شي دا مهمه پوښتنه ده یو برخه د وګو او بيوازلو خلکو زل بيواز دی نه یادم وګي چې دا سم لاسیم دغه سبستو ته اړتیا ولري هغه د افغانستان په غوسیمو کې هم ژوند کوي چې وستر دولتي واکمنه اعلان دی نه دي فکر کوي د دغه بستور سوال هغه سیمه ته څنګه شونی کېدلی شي
ډیر مننه کوم ګوري یو ستونزې هم دغه تر مې سره دي چې اکثره عادت په دې مخالفتونه کوي چې د دولت او د دولت چارواکي د خپل برنامه او د خپل اجنډا او د خپل میکانیزمونه د برنامې د تطبیق لپاره دا پوره د خلکو سره او د عام وګړو سره نه شریکي همدغه لامل کېږي چې مخالفتونه را پیدا کوي مثلا دوی وایي چې موږ دغه ملي برنامه چې د دوه مرحلو کې موږ تطبیقو یو مرحله چې په څلور ویش ولایتونو کې او په یو څلور درویش ولسوالۍ کې چې تقریبا 10000 کلی دا دربر نشي یو شر یې 8 میلیونه کورنۍ په دې کې شامل دي موږ اول برخه کې دا برنامه په دې باندې تطبیقو نو دوی دا وضاحت به نور کې چې دا څلور ویش ولایتونو کې آیا دا ټول ولایتونه دي په حساب د سکرې باندې دي کدلته په حساب د حکومت مخالفین چې طالبان دي هغه پیساب کینه پکې هم شته دي. او بل مسله دا ده چې د زمو قدربان همکار دی ډیر په ستو د وضاحت ورکړه چې دا برنامه د سیمه تطبیقي په زمو هیله دغه چې دغه د عام وګړو سره دی شریک کی دا موضوع چې نشي کیږي باید د دې کیږي چې د خلکو پر اذانو باندې منفي تاثیر کوي او هغه دا څه تصور کوي او دا څه فکر کوي چې ګویا دغه برنامه بیا د چورو د غلا لپاره بیا جوړ شوی دی. نو زمو هیله دا ده چې دغه معلومات باید شریک شي او د خپل همکار په تایید خبرو سره کوم دا برنامه کې په خپله توګه تطبیق شي نو هغه دا چې بل هو د اقتصادي او ټولنیز تحلیل چې په کلو کې کیږي او یو عمومي مظهر البته په مخ کې وشي دا به ډیر ښه خو د دې لپاره چې هغه دا چې جمعتون البته او هر څوک چې هغه کله ورته کوم معلوم وي چې دغه څوک فقیر دی او څوک په حساب غنی دی هغه فکر کوم چې دغه د علماي کرام ته زموږ د جماعتونو امامانو ته هغه ته شاید څه پاتې وسیږي که هغه په ټولنه کې تر ډیر کچا البته په ژوندۍ او پمړي کې خلکو سره تماس لري که پوهیږي چې په دغه کلی کې زموږ څوک فقید دی څوک نادار دی د ژوند د خلکو د حالت نه ښه پوهیږي نو دولت کله چې د دوی نه استفاده وکړي او زه په دې باندې مو په دې باور یم چې شاید له دې میکانیزم څخه مخکې لاړ شي نو تر ډیره کچا به فساد مخ ونیول شي او بیا هم البته زه بل هغه دا یادوم چې د فساد د مخنیوي لپاره عام وګړي البته چې په حساب کولای شي چې دغه کې ملي پروسه کې ونډه واخلي او تر دې راکچه وشي کولای البته دغه پروسه مدیریت
یعنی تاسو سره دا کافي معلومات نشته چې آیا د دولت د واکمنۍ نه بهر سیمو کې وګړي او کسانو ته هم د امر سره سیږي کنه
په هیڅ وجه زه د نشم وایم چې دولت به څنګه هغه بزنس شته چې وګړي خلک بشته شاید چې هغه په سیمو کې ډیر لوګي وسی ځکه البته کار او روزګار شاید ډیر کم وسی البته تعلیم او په حساب تجربه د نور ولایتونو چې هغه دولت البته واکمنۍ لري شاید ډیر اغیزمن شوی وسی البته شاید چې د مهارتونو د کار کولو ډیر کم وسی دا مشکلات د سیمو زمونږ درکو او زه تر دې په حساب استعمال وایم چې البته شاید سیمو زمونږ هغه سیمو چې هغه دولت واکمنۍ لري شاید ډیر زیات وسی او دولت څنګه حالت مرسته کوي دی به د خپل اجنډا کې دا وضاحت ورکړي د ملت سره شاید دی هغه سلور د ولایت چې پر کړې دي دا سلور د ولایت هغه سي نه هم دربد نشي کنه
مننه سامیت صاحب وخت د خبرونه پای ته رسیدون کې د لګي شیبه پاتې دي غواړم یو خام دغه وضاحت تاسو کرا ترا کې مسله غ سیمه چې حکومت پکې واکمنی نه لري یو مونږ پیګو چې دغه سیمه شته او حالت به وزلی اوږي کسان هم ژوند کې اغه تام دام رسوي کنه کې رسوي څنګه رسوي دویم لن چې ولسی جرګي ولې چې دا پروګرام رد دی مونږ یې نه منو تاسو ته لارښوونه څه ده تاسو خپل کار جاری ساتئ که خپل هڅې مو ودرولې
ډیره مننه شکر د اول سوال د جواب لپاره زه غواړم چې وضاحت ورکم چې دا پروګرام ولست لپاره طرح شوی دی نه د دولت لپاره نه مانا دا دی چې دلته زموږ اصول دا نه دی چې کوم ځای دولت لاس لاندې او کوم ځای دولت لاس لاندې نه دی بلکې ولست په هر ځای کې چې وسیږي ولست دغه خدمات او دغه ګټه باید ورسیږي په هر ځای کې چې وي هر چیرته چې وي د افغانستان په هر ګټ کې چې وي دا 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 ګټه باید ورسیږي ولی په داخل د دغه اصول چې طرح شوی دی اصول دا مونږ چې شفافیت
باید ورسیږي وا خبره ده یعنی تاسو رسوي څنګه رسوي د کې پوښتنه ده
بالکل مونږ رسو هغه تر چې مونږ یو های ریسک ستراتیژي یا هغه ستراتیژي هغه کوم ساحو کې چې ډیر ناامن دی مونږ یو ستراتیژي جوړ کړی هغه د پاره چې البته مونږ زیاتره دی علماي کرام دی هغه خلکو نه مونږ غواړو چې استفاده وکړو او هغه مونږ سره همکاري وکړي چې کچېر زمونږ همکاران لدی دلته دوه ستراتیژي دی یو دا دی چې کچېر زمونږ به همکارانو البته ضمانت کیږي د سپینګری علماي کرام کوشي چې دغه ضمانت وشي چې موږ هغه ساحو ته ننوځو او زموږ همکاران مطابق دغه پالیسی استراتیژي د کرپشن او دغه مسایلو مخه نیول کیږي موږ آماده یو چې زموږ همکاران لاشي د برنامه ته تطبیق کړي
تر اوسه هم په دې باندې کار نه دی کړی تر اوسه طرح
ورته نه کارم کړی دا د پاره استراتیژي جوړه کړې ده یعنی مونږ دا دی چې دا لکه بحث ضرورت لري ولوسره دا مونږ چې موږ چې کله عملا کار شروع کو نو دلته د ولوسي جرګې هغه پریکراغه نو مونږ لک سلو غوندې شو کنه مونږ کارونه اجتماعي کارونه شروع کړی دا ځکه چې دغه برنامه تنه دي غذا توزیع نه ده د غذا توزیع نه مخکې مونږ غواړو چې کمیونټي یا کلیوال آماده کو چې دا سونه راضي څنګه راضي تاسو رول څه ده تاسو باید مونږ سره همکاري کړئ دا ټول شهر مونږ دوی ته مغلزی شنونه او دغه ورکه آگاهی ورکو دوی ته
په یو ډول مزماغه بل پښتنه مزواب کړه خو غواړم لک تشریح ورکړي ولسی جرګي ویل چې دا پروګرام د نه پلې کیږي آیا پریکړه الزامی ده حکومت هي تطبیقي تاسو لارښوونه څه ده چې وڅو کوي
دا مسله ز فکر کوم چې چون ریاست جمهوریت په عمومي لید کې راغوې به تاسو ته جواب ورکړي ولې یو مسله ز تاسو ته وایم چې دا برنامه دوه بخښ لري یو اجتماعي کار دی چې هغه موږ د کورونا د ابتدا نه شروع کړی وو خلکو ته آگاهی ورکوو فقط موږ دونه کړی چې شپږ زره شوراګانو ته پیسې لیږلې وو هغه پیسې تر هغه وخت پورې چې موږ ته مشکل مکمل حل شي هغه پیسې موږ نه باسو د شوراګانو د اکاونټ نه چې عملا توزیع د موادو شروع شي دلته زمونږ هغه سوشل کار یا اجتماعي کارونه یا دا چې ظرفیت سازی د شوراګانو د کلیوالو او یزنګ یا دا د هغې هغه آگاهی هغه شروع ده په ټولو ساحو کې شروع ده هغه موږ نه دی بند کړی ولی عملا دغه توزیع د غذا چې ده پیسې د شوراګانو اکاونټ ته تللی ده هغې د خریداري او د پیسې د ایستلو هغه موږ بند کړی تر کومه پورې دغه مشکل عمومي حل شي
ډیره مننه سامت صاحب کده شوی په دې باره کې ډیر وغږی ځکه چې دا د خلکو له ژوند سره ډیره تړلې موضوع ده سالم محمد سامت صاحب د کلیو د پراختیا او بیا رغاونې وزارت کې د ولسی تړون پروګرام د عملیاتي برخې مشر چې په دې بحث کې ورسره یا د ازادۍ چپو کې د خبرونه کې ورسره د پوهنتون استاد پوهنمل اجمل کاکر صاحب هم ونډه درلوده اقتصادي شنون کې محمد داود مایار لبد مرغه تر پای وصل نشو خدا خبرونه بروانه وي او هیله ده چې اوریدونکو ورته زنګ وي تایر روخان د تخنیکی چارو سمبالونه په غاړه درلوده د بل هم وي او د ازادۍ چپو کې خبرونه یا د امواج رادیو ازادي به یا د امواج ازادي به په دریج بل ظریف نظر سره غزيږي هیله ده چې زنګ ورته راوهي او ګډونو کې ز داود جنبش په همدې ځای د نه رخصت شم تر بیا چې مو چوپړ کړم
کابل هم په خبر لټ شو د ير غلګرو سلو نه يخشو کنا د خافرو د وطن غل شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجه دور نا اب دشمن پورشا سات وجه دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجه دور نا اب دشمن پورشا سات وجه دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اب دشمن پورشا ستا تو وجو دور نا اب دشمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلال نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر تاو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل هر ذکر نبین ساسی دخفگان وطنا هر ذکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجود ورنا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجود ورنا ستاپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا